چې بعد د زنی درمل دي چې ګولی دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دوی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمې تغذیه وکړو، سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو موږ د موضوع و اخیرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخ کتابچې مو راواخلي او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولري. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلا چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د دروشمې صفې څخه تر 23مې صفې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ځایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پېژنو، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدېږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کېږي دیش دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره سر ته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دي باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کېږي خارجېږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دي د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې د کم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. د پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې تصفیه کیږي. وروسته د کورټکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخې کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې هرم شکله جوړښتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشبول جوړ شوي کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي هغه درېمه بچ چې د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي. یعنی د مثانې سره چې څه ویدی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولي چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی. یعنی د مثانې وروسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوې مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دې چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خسره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې اوسه د دې کم عضلې چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورته راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړی چې نفرونو چې دی په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګ بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش ځانته وره اوشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاور تاو سی وی دی را پېښل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینی وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینی قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کمی برخه ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي. ور پسې راځو د تشبولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچکی چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي وه، خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پورې تشبول خپل په ځان کې څه کوي ذخیره کوي. تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچش کېږي خلاصېږي، مګر بهرني سفکټرونه چې دي هغه بیا څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي. موږ او تاسو پېژندلي وه چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې اوس. نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه چې کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرني برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کېدای سي په لګنچې کې چې سي په آخرني برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې چیرې کوچنی اوسته چې بول سره یو ځای چې کېږي خارجېږي. که چیرې د دوی غټو اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټو اوسي هغوی نسي کولی چې د چسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چسي سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلکه زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې را، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې تازه موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سره کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توسي به د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجل کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانه ولیه، چې د په څو وختو کې باید حتما چې مثال په هفته کې باید دوه واري حتما اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګې بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. زموږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې راځو. پوښتنه ته لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاست نه لسم ټولګي وښ په جمله وسته. نن موږ تاسو سره زو د ناروغي او وقایع کوم پاتې موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوی. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوښتلو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنس دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسو ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د وینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه څه کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه څه کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو لپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي، نو د هغه لپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسو راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې دغه کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې دغه کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی یې کېږي. او دغه دفاع چې ده دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. نو مې راځو پوستکی. سره کې چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دند سره ترسي، یعنی لومړنی دفاع چې د هغه چې د پوستکی دی مش او ستاسو پر جول باندې دا کوم غوړ چې دی خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی دا چې دی هغه مواد چې مش پر جول باندې تیزابي خاصیت په دوه سره مختزه دی چې دی کله چې میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري د دوغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کیږي. او خپل چې د مش وای د خوله چې د هغه خپل د لیزوزایم په نامه انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړی دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دوی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسو د پوستکي پوستنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې ځي رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه ورسره یو ځای جلا کیږي چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال له میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چې شکې زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پریسوي او دوی په اسانۍ سره کولی شي پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتونه چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي د هاضمي سیستم دي تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دی مخاطر شات چې ده د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسناکه جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې بکتریا په دې باندې ونښلي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله بکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر شا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي د بدن تودوخې درجه لوړه ځي همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسو ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسو د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې جیز هغه ساحې ته زیاتو میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش درسره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په چپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځ تللي اوسي هغه په دغه ځای کې څه شي راټول شوي وي، مخلوط شوي وي، چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نارمل اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپله چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي، چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راولي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ شي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي. د پروټین روستر ازوم را تاسې د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز WBC چې ورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري، چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې د سپینو حجرې چې دی بیخي ډېره زیاته اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېره زیاته اندازه وجود لري او دوی چې دی خپله د ساتونکو په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخلیږي، لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او د هغو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي، دوی خپل مثال خوري، خپل داخلي نه باسي او هلته له منځه وړي او په اخر کې خپله هم له منځه ځي. پس مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسوي. دی چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي، نیتروفیلونه ورزي د غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه د هغه ساحه د جنګ ساحه په پای کې پاتې. نیتروفیلونه موږ او تاسې وویل چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي، خپله هم له منځه. مایکروفاژونه ځي، هغه مرسي وایرس میکروبونه هم او ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورڅخه پاکوي، چې تر څو بیا چې شي هغه ساحه په اخته نه سي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دی هغه خپل په دوه ډوله دي، چې یو یې د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل یې د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دی هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغوی سره جنګیږي، او د بي حجرې چې دی اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول، یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاژونه ځي پر هغو باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی څه کوي، دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه یې وړي. یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دی هغه عموما موږ وایو دوی چې دی د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي، د مدافع په ډول سره دي، چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دغه زموږ اساسي د نن ورځې موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ دریم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکلي